گفت و شنود،
خبر اتره.
دوستان عزیز، شنونده های برنامه گفت و شنود، خبر اتره، سلام. حفیظ آزفی هستم و به همراهی همکارم
اشغال رحیمزوی
برنامه امشب گردانندگی میکنیم. چنانچه شنیدین، دومین اجلاس مشترک سال پنجم دوره 16 شورای ملی افغانستان امروز با بیانیه رئیس جمهور افغانستان گشایش یافت. بحث امشب برنامه گفت و شنود به این مسئله اختصاص یافته.
درزه تمرنه حفیظ آصفی صاحب، زه هم خپل ور سره د خبرونه درنو میلمنو او وردونکو ته سلامونه او نیکې پیروزنه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم ورته لنډه اشاره وکړله، البته نن د خبراتورو گفتشونو په خبرونه کې د ولسی جرګې د 14مې دورې د 15م کال د کاري دورې د پیل په اړه خبرې کوي. ځینې مهمه مسلې دي چې د ځل بعد افغانستان ولسی جرګه او د مشرانو جرګه دواړه په باندې بس کوي. تر ټولو مهمه موضوع بیا هم د مغو پاتو وزیرانو مسله ده چې د افغانستان د ملي والی حکومت تقریبا یو میاشت وړاندې ولسی جرګې ته ور وپېژندل او د باور رایه وانخیستله. د افغانستان حکومت ویلی دی چې کېدای شي همدغه وزیران د دې وزیرانو د جملې نه اکثره بیا هم ولسی جرګې ته ور معرفي کړي، او د افغانستان د ولسی جرګې نه غوښتي دي چې دوی کسان ته د باور رایه ورکړي تر څو سرپرست وزیران خپل په وزیرانو بدل شي او وزیران خپل کارونه پیل کړي. بل مهمه موضوع چې دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اصلاحاتو موضوع ده چې د افغانستان حکومت، البته د ملي والی حکومت یو شمنه همدا و چې د انتخاباتو په کمیسیون کې اصلاحات راوړي. ولسی جرګه او مشرانو جرګه څه مسؤلیت لري، کوم پیشنهاد دوی لري چې په هغه باندې برخه خبرې کوي، او تر دې هم مهمه موضوع بیا د افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او مخالفینو سره د سولې خبرې دي چې په دې کې هم ولسی جرګه او د مشرانو جرګه مهم نقش لري. پم دې ټولو موضوعاتو ځینې نور موضوعګانې هم دي، د ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې، او دا چې ولسی جرګه څومره د افغانستان د نوي حکومت نه د مرستې او د همکاري او د ګډ کار کولو تمه لري. په دې مسلو غږیږو. ستاسو درنو اردوونکو نه هم هیله کوو چې برخه را سره واخلئ، خپلې پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ یا زنګ راته ووهئ. د ولسی جرګې نه څه تمه لري، هغه څه چې تاسو خپل د وکیلانو نه تمه لري چې دا ځل په ولسی جرګه کې ستاسو دپاره په هغې باندې کار وکړي، تاسو هم کولای شئ چې د دې خپرونې د مهم رکن په صفت برخه را سره واخلئ. 0190 010 یو شمیره ده، بله شمیره ده 0012 02 19 19 او که انټرنیټ لري فیسبوک هم خپلې پوښتنې لیکلی شئ، نظر هم را سره شریکولی شئ. facebook.com/voapashto facebook.com/voa دری دوه درانه میلمانه لرو چې په خبرونه کې زموږ سره برخه لري. اسفی صاحب کمیربانی وکي معرفي کوي د خبرونه درانه میلمانه اوریدونکو ته.
تشکر آقای رحیمزوی، مهمانه محترمی که امشب در بحث امشب به پرسش های شما شنوندگان عزیز و ما جواب خواد گفتن. جناب پوهنوال اقرار واصل، رئیس فاکولته حقوق پوانتون کابل، و جناب عبدالرحیم ایوبی، عضو ولسی جرگه افغانستان هستند. رقمی که بیشتر همکارم گفت، شما هم میتونین شنوندگان عزیز در بحث شرکت کنین یا با صفحه فیسبوک دری و پشتو، و یا هم مستقیما با گرفتن شماره 0790-0070 مستقیما در بحث امشب شرکت کنین. پرودوسر برنامه میگن که بر فعل آقای ایوبی در روی خط داریم. آقای ایوبی سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو میشنوید؟
سلامت باشید، تشکر به شما و همه دوستای شما که صدای ما
تشکر خواهی
دیر زیاده. من کاغلی عبدالرحیم ایوبی صاحب چه پخبرونه که یاسی زبان پروتسر صاحب کوخه کوی چه د کابل د پانتون د اقتصاد د پانزی رئیس پوهنوال اقرار واصل صاحب هم خبرونه تا حاضر کی آقای کوخه کوی چه زنگ ورته وحی متاسفانه رو سپاری حاضر شوی نیدی. پر صورت ایوبی صاحب، اولنده اشاره من ورته وکړه چې ځینې مهمې مسلې دي، دا ځل به د پارلمان نه خلک تمه لري چې کار به پی باندې وشي، د نوي وزیرانو موضوع او د انتخاباتو د کمیسیون د اصلاحاتو موضوع او همدارنګه د طالبانو سره د سولې خبرې، ځینې نورې وړې غټې خبرې به هم وسي چې دا ځل پولیسي جرګه کې او د مشرانو په جرګه کې به پی باندې بحث کیږي. خو تر ټولو مهمه مسله د افغانستان د حکومت همکاري ده. ولسمشر اشرف غني ژمنه وکړه چې ګډ کار به کوي او د تقنینی قوی سره به نور قوی اجرایی قوه په ټکر کې نارضي. اول پښتنه هم دا مطرح کیږي چې ځینې مهمې مهمې مسلې د دغه نورو مسلو چې تر څنګ چې موږ یادونه وکړله، نورې کومې مهمې مسلې دي چې دا ځل به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې کې په بحث وشي، خصوصا ولسي جرګه کې؟
یو بار بیا سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه د نن په غونډه کې زه په خپل حالت شامل وم، در کومه ده چې ما په تیر څلورو کلو کې همداسې غونډې په پرانستې غونډه کې اشتراک درلودی او په نن غونډه کې مې اشتراک درلودی. متاسفانه ډېر په تعصب په سره ووایم چې ما ته ډېر بل داسې یو چې د دې سمخ کې منو ازادي کړې ده، داسې یو حالات سره مخامخ شو. ما ته داسې معلومېدل چې دا وخت افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی په مطلقه توګه په سیاسي انزوا کې پاتې دی او یوازې پاتې دی، او د همکاري غوښتن کوي دی چې همکاري وسره وشي، او باید دا وطن او د موجوده حالات چې دی افغانستان د کشمکش د وتلو د پاره خلې ځلې وشي. اگر متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کوم برخورد یا کوم طریقه کار د حکومتداري دی، د لوی تشویشونه په داخل د پارلمان کې هم او د باندې د پارلمان سم په خلکو کې هم پیدا کړی دی، دلته دوه عمده دلایل موجود دي. یا ډاکټر صاحب اشرف غنی د افغانستان د خلکو په خوی په خواصو او د موجوده حالات څخه نه خبر دي، یا همدومره استعداد همدومره ظرفیت د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره موجود دی. زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی په داخل د خپل حکومت کې او حتی هغه ډېر نږدې کسان چې د سر په ټیم کې دي د هغو سره هم نه پوهېږي چې په څه شکل باندې وکولای شي چې حکومتداري منظمه کړي، او هغه تعهد او وعده چې د افغانستان د خلکو سره په وخت انتخابات کې کړي دي، یا کوم منشور چې یا کوم تعهد چې یا کوم برنامه چې هغه عملي کړي. او دا کثیر تاسو تیر اورات د افغانستان د اسلامي جمهوریت د وزیر خارجه یا د خلیلی صاحب خبرې اورېدلې دي، هغه عینن پر حکومت باندې په یو شکل باندې مستقیمن نه په غیر مستقیمه توګه باندې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته دا اشاره وچی په تغییر او په تبدیل باندې یا په کین بغض او ضد باندې چې دی دا د افغانستان د مسلې حل نه دی. یعنی تر اوسه خو ورځ مخکې د محقق صاحب مرکه او په ټلویزیون کې چې هغه ول چې زه در وسه په دې نه خبر چې پر نیوی لیست وزیرانو باندې با سعودي نه دی سوی، یا همدا وزیران
در ای بی صاحب په دې خاطر چې څه وضاحت اوریدونکو ته ورکړ شوی چې غواړم تاسو هم د څرګندونې د نن نه غونډې په اړه کې ولسمشر اشرف غنی البته په همدې د خبرې دقیقا کمال ته ویلي دي، منګ رخصت دی وی چې د ملي یووالي حکومت جوړیدل په سیمه کې بې ساری سیاسي حرکت و، د سیمې په کچه هیوادونو په سر کې د ملي یووالي حکومت پر کامیابی لږ باور درلود، خو اوس د افغانستان په سیاسي وړتیا پوره باور لري، او منګ په دې حرکت سره ثابت کړ چې د مخالفت لپاره اساسي د حل لاره سیاسي حل لاره ده. نو د خپل حکومت نه راضی ښکاری، تاسو ویلي چې داسې ښکاری چې واضح پاتې دی، یعنی هدف دا ده چې ولس ورسره نه ده ولاړ، که خپله د کابینې د غشته وزیران یو د په حساب د ملي یووالي د حکومت هغه بل اړخ د ډاکټر صاحب عبدالله په مشرۍ باندې
خبر ده چې د سیاسي اتحاد یا د یو ملي وحدت تر نام لاندې د حکومت جوړېدل په ذات کې په اساس کې د افغانستان د خلکو اراده در څو لاندې سو، د افغانستان د خلکو د ارادې تمثيل ونه سو، د افغانستان د اساسي قانون تطبیق ونه سو، د انتخاباتو په متعلق باندې د اساسي قانون کوم حکم دی، یا د افغانستان د خلکو کوم غوښتنه د متاسفانه اول خو هغه ملي نه سو. مګر دا چې د وحدت ملي د نامه لاندې کوم حکومت جوړ کړي، د دې کې شک نشته چې دا د یو بحراني حالات د وترو د پاره د هغه وخت ضرورت و چې دوی وکړي، مګر هغه پریکړې چې دوی سره کړې دي، هغه تعهد چې دوی سره کړې دي، یا د دې حکومت د دوام د پاره چې کوم پروتوکول سو دي، هغه نه دی عملي. دا هغه څه انعکاسات یا غوښتنې چې دوی د هر یو جلا خپل انعکاس دي او جلا غوښتنې دي. بل په ډاکټر صاحب اشرف غنی د انتخاباتو د اصلاحات څخه یو انعکاس کوي، او ډاکټر صاحب او داسې دي د انتخاباتو د اصلاحات د راوستلو د تغییر او تبدیل څخه دي بل انعکاس کوي. ډاکټر صاحب او دا په دې سوچ او په دې فکر کې دي چې پر روان پارلمان کې د باید قاطع اکثریت ولري، درڅو د یو کول شي د ریاست اجرایه
هغه پوسټ چې دروسه پورې هیڅ نه و قانوني مشروعیت او صلاحیت نه لري هغه ته مشروعیت وروبخشي او
صدر اعظم یې بدل شي
د قانون لمخې معلوم کی مگر ډاکټر صاحب اشرف غنی زه په کوم چې دروسه پورې په دې نتیجې نه رسیدلې چې څنګه انتخابات به خیر کی څنګه اصلاحات به دراولي تر کومه دا چې زه معلومات لرم د انتخابات مستقل کمیسون دواړو کمیسونونو ډاکټر صاحب اشرف غنی ته پپټه باندې کو تندنه کړې چې کچيري تا د انتخابات په مستقل کمیسون کې مداخله وکړل موږ به ټول هغه شان افشا کړو کوم په دلیل باندې چې تاسو دواړو منه مخته کړی یا
یک مسئله دیگه هم در پالوی این مسئله هست، مسئله رقمی که رئیس جمهور افغانستان آقای غنی در بحث خود گفتن، مسئله ایجاد کمیسیون های اصلاحات انتخاباتی است. این کمیسیون ها چقدر در حال حاضر برای اصلاحات انتخابات برای شورای ملی افغانستان که وجود دارن فعلا چقدر مفید خواهد بود و در آینده احیانا چقدر هر دو حکومت وحدت ملی چگونه موفق خواهد شدن توافق پیدا بکنن برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی؟
تا جایی که ما از داخل کمیسیون مستقل انتخابات خبر دارم، سیستم قانون انتخابات خبر دارم، ما فکر نمی کنیم که در وقت کوتا اینا بتوانند یک سیستم را ایجاد کنند که برای مردم افغانستان قابل باور و قابل اعتماد باشه. متاسفانه بعد انتخابات ریاست جمهوری 1393 مردم افغانستان مطلقا به باور شده سر پروسه انتخابات. فعلا که ما اوزار بررسی کردن میریم یا مطلق کمیسیون مستقل انتخابات که گفته میشه که اصلاحات، اینجا اصلاحات یعنی چی؟ اصلاحات اصلاحاتی که دکتر صاحب عبدالله میخواه یا اصلاحاتی که دکتر صاحب اشرف غنی میخواه یا اصلاحاتی که مردم افغانستان به اون نیاز داره؟ تابعال ما نه مردم افغانستان میفهمه و نه ولسی جرگه میفهمه که دکتر صاحب اشرف غنی چی رقم اصلاحات میخواه. آیا او اصلاحاتی که دکتر صاحب اشرف غنی میخواه او میتونه که برای مردم افغانستان و یا برای انتخابات ولسی جرگه که ما در سال و پسط زود در پیش دارم قابل اطمینان باشه؟ تا جایی که ما خبر دارم متاسفانه تبعالی نه دکتر صاحب عبدالله و نه دکتر صاحب اشرف غنی و نه کمیسیون مستقل انتخابات به یک نتیجه نرسیده که قابل اعتماد برای مردم افغانستان باشه و برای نهادهایی که در افغانستان ولسواکی دموکراسی و یا پروسه انتخابات را سپانسر میکنه و یا حمایت چون میکنه و یا حدی اقل شرایطی داره برای انتخابات. اما که ما معلومات داره متاسفانه با کدام نتیجه نرسیده و نه ایچه یک پروگرامی داره که قابل اعتماد باشه، قابل باور برای ما و برای مردم افغانستان.
تشکر جناب آقای ایوبی. ما همچنان پروفسور برنامه تلاش میکنه که پوهنوال سابق را واصل روی خط بگیرن، اما متاسفانه تلفن‌هایشون مثل اینکه یا خاموش است، تکنیکی است، یا اینکه از ساحه خارج شدن. در صورت با اجازه شما آقای ریمزوی میریم سراغ شنوندایی که روی خط هستند بعد از یک پیام رادیویی و ببینیم که پرسش‌های اونا چی است. شنونده اول روی خط میگیریم. سلام برادر، خودم معرفی کنین و یکی از کجا صحبت میکنین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عفیتی شب تاشت و رایمگی شب سلامون اولا میکنم شیر زمان صادق بکنر.
سلام علیکم آقای صادق، بفرمایید.
در پیزه و کاری دوره چی پارلمان ولسم شرنان اتفاق کرده و حیل من مقدایو چی در پارلمان برشتیم در ولسم شرن پا خبرو بندلده یو اتحاد رامزده کی پا کامل توگه مانی در خلو قوتن ندی پاو کی در اختلافات نمانده ویسی پا از در پارلمان در رسول که داشه حیل مندی که اومه چی پا در انتخابات پا کمیسون که سعی اصلاحات رامزده کی نده چی دل او دل بازی بکیره جوری که مثلا پا یو طرف مانه زور زیادو که بل طرف تا کم مو که او در ازوری پا دیر خط تصامی مونی شی در افغانان و در حیل بمدهی سرسو پرداغ بیباوری نمان دلاله شی لگه سنگی با تیر انتخاباتو که شیلو پا پارلمان مانه در خلق بیباوری پیدا شیلو پا دیاله من در کفور وکیل اون در حیل منده ما در آیدی شانه پختانه کم تدی وکیل تا چپت مانه در غزما اندخلو تا جواب سرخم مال جواب ورکوله شی مننه کم سر سی توجه
تشکر آقای صادق.
شیر زمان صادق صاحب زنگ دی و حالا پختنم وقت سلا نظرم ساز دو وقت سدواره ټول اوردونکو نه مننه کوم چې زنګ وهیا او خبرونه کې برخه اخلي. هیلم درنم ده چې د خبرونه یاړوند پښتنې وکي لاندې لاندې پښتنې کوم درنګ چې زمون صادق صاحب د انتخاباتو د خپلواک میسون د اصلاحاتو خبره یاد کړله. لګورو سبا غلی ای بی پی باندې خپل نظر ورکي او بل اوردونکو پښتنه امرخلو مهرباني وکي سب تاسو نو بته ارزنه د زنګ وهلې نیم د وخت له پښتنه.
السلام
علیکم. علیکم السلام.
نیم
دې څه شی وبخنه غواړم
احمد لا کندار د معروف ولسوالۍ څخه د ای بی صاحب څخه هیله کوو چې د معروف سړک نه دی پوخ په ژمي کې خلک ډېر مشکلات سره مخ شوي نو ګونې که دا سړک پوخ نو د څه به ډېر هیله کوو.
مننه ستاسو نه احمد الله خان زنګ دی وهلی و پوښتنم ستاسو واخیستله. البته زموږ د بحث پورې تړلې نه ده. بیا هم ای بی صاحب که لازمه ګڼله او ځواب یې درته لنډ ځواب یې درلود وابخلو دغه ځواب ستاسو د پوښتنې په برخه کې واخلو. یو بل اوریدونکي ته هم وخت ورکوو. مهرباني وکړئ صاحب ستاسو نوبته.
بفرمائیں شامل عزیز. بفرمائیں روی خط هستین. بفرمائیں.
السلام علیکم. تحسین الله صافی ام دو کنر ولایت دو مارنگی ولسلای دو کنڈاگر نسیمینا.
مهربانی صاحب. ای صاحب
تاسو تاسو قدرمه اوریدونکو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زمونږ وختونو ټولنه کې یو داسې متل نه چې وای چې وته چې دی عمر چې دی او چې
مختلف انتخابات هم خبر وینا په مطابق باندې اختلافات تروسه هم پکشته دي. انتخابات خپلواک کمیسیون د نامه نه معلومیږي چې موږ یو خپلواک کمیسیون یو په دې خاطر چې کمنګ څوک اصلاح کوي او زمنګ د اصلاح لپاره کمیسیون جوړیږي دا بل لاسوهنه وسی او موږ په هیڅ شکل باندې لاسوهنه نه منو. کڅوک زمنګ په کړنه باندې انتقاد لري موږ حاضر یو جواب ورته ورکو او د خپل کم کړنیم چې کړی دي کم فعالیتونه چې موږ لرو دا غنه دفاع کوو. پس اصلاحات څه معنی که اصلاحات په دې معنی وسی چې داسې کمیسیون دی جوړ شي چې په نامه کمیسیون یو نور هغه څه دی وکړي چې ورته ویل کیږي پس بیا خپلواکۍ معنا نه ورکوي او د کمیسیون ته اصلا ضرورت به نه پیدا کیږي. دا د کمیسیون د اصلاح خبرې چې کیږي په رښتیا هم کمیسیون کوم دومره ستونزې شته دي چې باید اصلاح شي؟
زه فکر کوم چې کمیسیون حد یا کل د افغانستان د خلکو د عامه ذهنیت احترام خو باید وکړي چې د اساسي قانون احترام ونه کړي. متاسفانه ټول افغانستان کې نه نر نه ښځه نه بېسواده نه سواداره داسې یو افغان چې د انتخاباتو په موجوده حالاتو باندې خبر وي هغه دې په دې انتخاباتو باندې حد یاکل په سل کې یو فیصد باور هم ولري او د دې نه باور اصل دلیل د انتخاباتو کمیسیون نه ظرفیت نه مدیریت او رشوت فساد او په مختلفو تورونو حد دی خپل لس زره کسان د انتخاباتو د مستقل کمیسیون څخه بلیک لیست یا په تور لیست کې داخل کړ. زه نه پوهېږم چې دوی څنګه ځان ته خپلواک وایي. د قانون له مخې په دې کې شک و شبه نشته چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون خپلواک دی مګر کله چې په خپله د انتخاباتو د کمیسیون د شکایتو د مستقل کمیسیون رئیس جناب سردار صاحب په واشنگټن کې وایي چې د دې حکومت نجار زنو بلکې د دې حکومت نجار جانکیری وو نو هلته ولې د خپلواکۍ مبارزه نه کېدل هلته ولې د افغانستان د اساسي قانون احترام نه کېدی هلته ولې د افغانستان د خلکو د ارادې احترام نه کېدی چې 4.5 میلیونه 5 میلیونه یو طرف ته رایه ورکړي 2-3 میلیونه بل طرف ته رایه ورکړي. اگر د انتخاباتو مستقل کمیسیون متاسفانه د جانکیری او د ډاکټر صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غنی د مابین یو داسې حکومت جوړ کړي چې اوس یې روانېدنګ یا ادب ته رسېدنګ زما په نظر ناممکنه دي بلکې امکانات هم نه لري چې دا د خپل وخت او خپل زمان پرته چې دا ځنن د آشنا راډیو د خبرونې د لارې په خپل آرشیف کې ایږدم چې زه پوره په دې باور یم چې کوم موجوده روش د حکومت او د ډاکټر صاحب او د مابیت په همدغه شکل دوام پیدا کړي زه په دې باور یم چې دا حکومت
نوی وزیرانو موضوع مخکې موږ یو څه اشاره ورته وکړله. حکومت ویلی دی البته چې یو څه وخت مخکې د اجرایه ریاست د ویان یو مارسیال جاوت فیصل رسنیو ته ویلي ول چې موږ به نوی وزیران معرفي کوو خو اکثر وزیران به هماغې چې تیر ځل ولسي جرګې ته د باور د رایې د اخیستو دپاره لیږل شوي ول او د ځینو دلایلو په خاطر باندې هغوی ونه منل شو لو دوی وای چې ځینې تغییرات راوستي دي امدغه وزیران به بیا معرفي کی او وای هله منګ زیات لري چې و به منل شینو څه فکر کوي
دغه خبره دا چې دا د حکومت تخوا څخه نه کیږي دا وزیران دا هغه مشخص ادرسونو څخه معرفي کیږي کوم چې په حکومت کې وزای سوي ما د جنرال صاحب دوستم چې د د حزب غړي دی وکیلان دی هغه ولیدل چې د د کاندید خلاف تیر راي کارولې ما د ډاکټر صاحب عبدلا خلق ولیدل چې د د کاندید خلاف راي کار بلکې کمپاین په خلاف کاوي ما د ډاکټر صاحب اشرف غني د ټیم غړي ولیدل چې د د د کاندید خلاف راي کار
دلیل ای بي صاحب دلیل څه و هغه غژمنه و چې دوی سره د انتخاباتي مبارزو پر وخت شوی وي
نه نه دلیل دا دی چې تاسو وګورئ چې موږ دلته په میدانونو وزبکا ورونه الحمدلله دا وخت په ډیر لوړ سطح باندې تعلیم یافته با استواده با استعداد ځوانان لري مګر ولی په ډاکټر جنرال صاحب دوستم باندې دومره تور شپه و چې فقط زکی صاحب دی چې ماغه چې نه د مسلک دی او نه د پاغ بخش مسلک لري هغه په توجه د ترانسپورت ماری پکې په دا شکل باندې په زورونو نور ډېر تعلیم یافته با سواد وزبکان ځوانان دا وخت موجود دي د افغانستان په ټولنه کې خوشبختانه چې هغه د وزارت لپاره مګر دوی فقط هغه مشخصي کړی چې د پخوا د شلو دیشتو کلو سره د پرشاو خورا ټول دي کې استعداد لري کې نه لري کې لیاقت لري کې نه لري هغه ماری پکې په دا شکل تاسو د دانش صاحب انتخاب وګورئ چې د پخوانی دوم رستال جناب خلیلی صاحب رئیس دفتر دا وخت ازارګا ورونه په افغانستان کې په زورونو باندې ډېر تعلیم یافته او ډېر په لوړه سطح باندې تعلیم یافته ځوانان خلق لري مګر ولی دانش صاحب او خلیلی صاحب فقط هغه رئیس دفتر دي چې هغه انتخابي نو په دې خاطر د دې د فیمونو د دې وکیلانو په پارلمان کې دي هغه د دې د پریکړې خپاوه او د دې پر ضد رائے کارولې همدا شکل د کندهار څخه کوم وکیلان کوم وزیران دي انتخاب کړی ول یعنی دا وخت موږ د کابل په پونتون کې وزارت تحصیلات علي کې د لوی کندهار ډېر بهترینه او ډېر باسواده ډېر با تجربه او حتی د په همدینه دوه درې ماستری لري او په تلويش کال تجربه لري دیش کال تجربه لري مګر دا غي او شاګرد چې سب یو ورځ مخ کې د مکتب د پونتون ته فارغت سند اخلي هغه په دې وزیر تحصیلات علي ماری پکوي چې دا په حقیقت کې د غي توهین وو ام د خلک کندهار د خلکو توهین و چې موږ ول چې په کندهار کې دومره تور شپه او دومره بد ورځ نه ده چې تاسو یو ورځ مخ کې څوک فارغت سند اخلي او بل وځي ولسی جرګه ته درای اخسلو د پاره ماری پکوي نو دا مشکلات تر اوسه پوری دوام لري او دا مشکلات تر اوسه پوری هم ستا او زه فکر نه کوم چې ولسی جرګه دې هغه وزیرانو ته رائے ورکي چې هغه دې یو مسترتوي د کچې د بسم الله خان موضوع تر اوسه پوری د پارلمان د غاړي د چې یو بسم الله خان وزیر د داخلي او کله چې وزارت دفاع ته ماری پسو په دغه رائے باندې درته وزیر د دفاع سو چې دا د ولسی جرګه د پاره درننه پوری هم د شرم خبره ده او هم د ولست نه خوشي ګرځیدل چې چولې دا سی وسوله زه په دې دا وارم دا فکر کوم چې زما خوښ ده چې باید دغه شخصیتونه د دې سیاسي خودکشي ونسي دا در تمارکې نسي زه فکر نه کوم چې دا جرای وار
خه نو کچیرته دغه کسان مثلا یو ځل بیا ولسی جرګې د معرفي شي تاسو ویل چې رای به ونخلی نو څه تمه لري چې بلاخره به حکومت څه چاره لري مثلا کوم وزیران چې هغه تاسو ته معرفي کوي د غدلایلو په خاطر باندې چې ولسی جرګې لري نه منل کیږي او ولسی دوی د افغانستان حکومت د ملي والی حکومت هم بل چاره نه لري چې ځینې کسان معرفي کوي چې هغه ستاسو په خوخه دي د هغه په خوخه نه دي چې د هغه په خوخه دي ستاسو په خوخه نه دي بلاخره بنو د وزارتونو
چاره خو موجوده ده حکومت او حکومت هغه منشور هغه تعهد چې د افغانستان د خلکو سره کړی وو نو دوی نه باید پر هغه خاصو کړی باندې چې دوی ته ډېر نږدې دي نه دا چې د افغانستان د خلکو د پاره کار وکړي د افغانستان د آینده د پاره کار وکړي پس دی وزیر رامخ تسیم پس دی د افغانستان د ټولو خلکو دی وزیر په صفت باندې رامخ تسیم نه دا چې هزاره تاجک پښتانه ازبک په نامه باندې رامخ تسیم چاره بالکل موجوده ده چاړې دنه موجود نه موجود سوال هم موجود نه دی مطرح هم نه دی ځکه چې دلته د افغانستان کې قتل رجال نه دی افغانستان الحمدلله دا وخت هم په داخله افغانستان کې هم د افغانستان څخه بهر ډیر پو ډیر ورزیدہ ډیر سنجیدہ او ډیر د مسلک څخه باندې په خپل مسلک باندې باوري افغانان موجود دي. هغه ته باید چانس ورسی، نه دا چې د چا سره په هیڅ کې توپا کوړی دي نری وړي چیرې حمله کړې نه ده کړې پټو ښکارا لاسونه سره لري په کمی استخباراتي کړي په مربوط دي نه دي. پر دې معیار باندې کشیر حکومت خپل معیار ټاکي، نو ولسی جرګه نشي کولای چې د حکومت ته معیار دي قرباني شي، بلکې پر ولسی جرګه باندې د ملت تخوا څخه فشارونه دي. ملت دا ور د ولسی جرګې د تسلیم څخه تقریبا راضی ښکاري دي. دا چې وزیران کې نو زه فکر کوم چې ولسی جرګه به د حکومت تر فشارونو لاندې رانسي، او بل حکومت هم ډېر ضعیف دی په ولسی جرګه کې، ډېر سخت او ډېر سخت شدید مخالفت سره مخامخ دی.
در حالی که جناب آقای ایوبی فقط عمر کمی مانده از شورای ولسی جرگه و به زودی انتخابات میشه، به نظر شما انتخاب وزیران و رأی اعتماد دادن به وزیرایی که در آینده معرفی میشن تحت کدام مسئله صورت خواهد بگیره و چقدر دو دستگی و پارچه شدن در میان اعضای شورای ملی افغانستان احساس میشه؟
ببینیم، ما امروز که کتی یک تعداد وکیل صاحبا صحبت داشتم در متعلق معرفی وزیرا که امکان داره که حکومت سر که مطبوعات جاوید فیصل خبر داده بود که حکومت لیستش تیار است و بسیار زود شاید به ولسی جرگه معرفی شد و لیستشان، یعنی بعضی دوستا در بین خود ما بحث داشتیم، بحث ما این نمی بود که ولسی جرگه باید حکومت بسیار ضعیف است، مشکلات داخلیش بسیار بالاتر است، در بحث خود جور نیست، هر لحظه امکانات هر نوع چی موجود است. ولی از ما باید سر ملت رحم کنیم، فقط این وقت مردم افغانستان بدون از خدا و بدون از ولسی جرگه کدوم ادرسی نداره که از حقوق ملت افغانستان دفاع کنه و از امنیت مردم افغانستان دفاع کنه و یا وزیری که بتونه برای مردم افغانستان که یک سال انتظار برای وزیر کشیده اینا مطمئن باشه که حداقل ما مردم افغانستان یک سال انتظار کشیدیم و بعد یک سال انتظار امروز ولسی جرگه یک وزیر رای داده که برای مردم افغانستان حداقل امیدوار باشه. حالی اگر خدا نخواسته ما بمام قربانی مخالفت های داخلی حکومت افغانستان شویم، پس اینا برای مردم بسیار خطرناک میشه و هم افغانستان در یک حالات بحرانی قرار داره. حالات امنیتی وضعیت خراب است، اقتصادی خراب است، روزگار نیست. حکومت افغانستان در بین خود چند مشکلات بسیار فراوان داره. امروز که ما را جمهوری افغانستان دیدم مطلق تنها احساسش کردیم و در یک انزیوای سیاسی قرار داره. خدا کنه که اینا و یا مشاورینی که داره اینا را یک مشوره سالم، اگر او مشوره را گوش کده میره یا در مشوره مشاورینی خود باور داشته باشه. تا امروز که ما احساس داشتم از نزدیک، چون ما در چهار سال دیگه هم وقتی که کرده سب می آمده و رسی جرگر استفاده می کرد، یک جذبات می بود، یک جوش و خروش می بود. بالاخره در متعلق پروگرام های حکومت و ولسی جرگه صحبت می شود. امروز بدون از تشویش، بدون از نگرانی، بدون از رشخند که به حکومت می زد، یک چیز ما امروز متاسفانه ندیدم که این تو یک حالات برای ما بسیار خطرناک بالوم شد.
تشکر جناب آقای ایوبی. پلیسر برنامه میگن که جناب آقای عبدالبصیر فیضی فعال جامعه مدنی را روی خط داریم. آقای فیضی سلام با شما، صدای ما را میشنوید؟
بله،
تشکر که در فرصت کم دعوت ما را پذیرفتین.
خواهش میکنم.
بله. ما فقط یک دقیقه وقت داریم پیش از 3 دقیقه پخش خبرها. بعد از پخش خبرها دوباره بحث خود دنبال میکنیم. بریم یک دقیقه در صورت به شکل فشرده اگر بتانین صرف نظرتان در رابطه با افتتاح دومین اجلاس مشترک سال پنجم دوره 16 شورای ملی که امروز افتتاح شد نظر شما را بخواهیم و ای که شورای ملی با چی آزمونهای در آغاز برابر است روبروس باشین.
تشکر. شروع دوره کاری پارلمان با وسطیشان به هر صورت چیزی که بسیار به نظر من مهم است است که پارلمان موضوعاتی که بعضی مواجه است، موضوع معرفی کابینه است که دولت افغانستان باید کابینه را بهشان معرفی بکنه و اونا رای بدن و از اون مهمتر مسئله اصل هست که جناب آقای اشرف غنی پروسه سفر با یک روند یا با یک میکنیز جدیدتر آغاز کرده که در این زمان که بعضی ها خوشبین هستند، بعضی ها نگران هم هستند از اینکه آیا پروسه سفر به کجا کشانده میشه و در قبل از این گفتگوها کدام برنامه دیگه نباشه. بعضی از گروه ها علاقات در داخل پارلمان هم نگران دارند و در بیرون از پارلمان مردم هم بعضی ها نگران از این هستند که زمانی که رئیس جمهور غنی میگه که هیچ نوع معامله در ارتباط با قانون اساسی افغانستان نمیشه، هیچ نوع معامله در ارتباط با خط دیدن صورت نمیگیره و حقوق اساسی شهروندان و دستاوردهای 13 ساله را هم اینا به عنوان خط قرمز میشناسند، پس این پروسیزل ها بالاخره به اساس کدام میارا به اساس کدام تقاضای طالبان است که اینا میتونند با هم نزدیک شوند؟ تقریبا
بله.
یک نوع معما
واری معلوم میشه. بله جناب آقای فیضی، معذرت میخوام آقای فیضی، گپ شما را قطع میکنم وقت پخش خبرهاست، بعد از متعقب پخش خبرها دوباره شما صحبت هایتان را دنبال خواهد کردین.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
فشرده اخبار. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در واکنش به گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر که او را قاچاقبر مواد مخدر و رهبر گروه های مسلح غیر مسئول خواندند گفت که گزارش اخیر این نهاد مردم افغانستان را نسبت به جایگاه حقوقی و رعایت اصل بی‌طرفی دیدبان حقوق بشر به اعتماد می سازد. آقای نور هشدار داد که قصد دارد از طریق ملل متحد و محاکم معتبر بین المللی علیه دیدبان حقوق بشر اقامه دعوا کند.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې پسیمه کې د سولې لپاره فضا بدله شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس د شنبه په ورځ د ولسی جرګې د 14مې دورې 15مه تقنینی غونډه پرانسته. جمهور رئیس غنی ویلی دی موږ د ملي وحدت فرمول په اساس او د منطقوي چاپیریال د صحیح درک په اساس د اسلامي هیوادونو او په نړیواله سطحه د یو ابتکار د عملي کېدلو باندې لاس پورې کړی دی او د یو باثبات افغانستان لپاره چې په سیمه او اسلامي نړۍ کې د ثبات کلي بلل کېږي د ګاونډیو هیوادونو او اسلامي هیوادونو په سطحه یو غونډه جوړوو. جمهور رئیس غنی ویلی دی چین، هندوستان، پاکستان، ایران، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، سعودی عربستان، متحده عربی امارات، ترکیه او آذربایجان په دې غونډه کې شامل دي. جمهور رئیس غنی ټینګار کړی دی چې د عمل ابتکار د افغانانو په لاس کې دی.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که نیروهای عراقی و جنگجویان قبایلی از ولایت انبار شهرک البغدادی را موفقانه از وجود تندروان گروه دولت اسلامی پاک کردند. شهرک البغدادی در نزدیکی یک پایگاه نظامی قرار دارد که نیروهای آمریکایی سربازان عراقی را آموزش می‌دهند.
در آمریکا جمهور رئیس باراک اوباما او میرمن میشل اوباما د نجونو د ښوونې او روزنې د لپاره یو نوی ابتکار پیل کوي. جمهور رئیس ویلی دی چې دغه مسله ورته ډیره زیاته مهمه ده. جمهور رئیس اوباما نن د شنبه په ورځ خپل هفته ییز وینا کې ویلی دی چې په نړۍ کې 2.5 میلیونه ښځې چې باید ښوونځي ته ولاړ شي ښوونځي ته نشي تللې. جمهور رئیس اوباما ویلی دی چې هر هیواد چې غواړي چې د امریکا سره په دې برخه کې ملګرتیا وکړي باید په ښوونځیو کې د نجونو د زیاتولو لپاره جدي کوششونه وکړي.
در سومین روز مذاکرات صلح لیبیا در مراکش به رهبری ملل متحد، اشتراک کنندگان از پیشرفت‌ها در رسیدن به یک راه حل میان گروه‌های متخاصم خبر می‌دهند.
در روسیه د فدرالی امنیت رئیس دولتی تلویزیون ته ویلی دی چې د روسیې لخوا دوه تنه نیول شوي دي چې ګمان کېږي مخالف رهبر بوریس نمتسوف وژلی دی.
پلیس در مالی میگوید که در نتیجه گلوله‌باری و پرتاب بمهای دستی بر یک کلپ شبانه در شهر بماکو مرکز آن کشور حداقل 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شد.
اینی شاهدان ویلی دی چې د بوکو حرام وسلوالو نن د نایجیریا د بورنو د ایالت په مرکز میداګوري کې چې د بوکو حرام وسلوال په کې فعال دی تازه حمله کړې ده.
خب دوستان عزیز، شما برنامه گفت و شنود خبری اتری را میشنوین. در بحث امشب در رابطه با دومین اجلاس مشترک سال پنجم دوره 16 شورای ملی افغانستان که امروز افتتاح شد صحبت میکنیم و در رابطه به این مسئله که چی آزمون های فراراه شورای ملی افغانستان قرار داره و چگونه با حکومت وحدت ملی کمک خواهد کردن. مهمانای که در برنامه در بحث امشب با ما هستند جناب عبدالرحیم ایوبی عضو ولسی جرگه افغانستان و جناب عبدالبصیر فیضی فعال جامعه مدنی. شما هم با گرفتن شماره 0790-10070 میتونین در برنامه سهم بگیرین.
درجات من ناصفی صاحب یو اعلان هم باید وکو لکه څنګه چې اوریدون کې به هم په جریان کې وسی. سبا د مارچ د میاشتې 8 نیټه ده د میرمنو نړیواله ورځ، البته یا د میرمنو ورځ ده. نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبراتورو ځانګړي خبرونه لري چې د میرمنو په مسلو باندې غږیږي. د دې خبرونه قرباني البته نوشابه آشنا او همدارنګه نجيبه خلیل دي. نوشابه آشنا هم د زموږ سره په سټوډیو کې ده چې سبب په خبرونه کې په کوم مسلو غږیږي او د خپل خويندونه او مايندونه تم لري چې سبب په خبرونه کې چون خبرونه دمدوي ده برخه واخلي. نو نوشابه آشنا که د خبرونه د موضوع په اړه او دا چې د اوریدونکو نه څه تمه لري په کوم موضوعګانو غږیږي اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه رایمزي صاحب. سالم کور ودانی اوریدونکو هم لکه څنګه چې تاسو ویل سبا د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. نو د نجيبه نوشابه یو ځانګړی پروګرام سبا ته د خویندو لپاره لرو. البته د نورو وختونو غوندې به د خبر اترو گفته شنید پروګرام نه وي. د سه شنبې د نجيبه نوشابه پروګرام هم په خپل ځای دی، خو سبا ته ځانګړی پروګرام لرو. د پروګرام موضوع مشخصه نه ده. د مارچ 8 ده، فقط په خبرونه کې د خیو خویندو ته د هغو د خپلو میلمنو نه به پیامونه ولرو. د خویندو نه هیله کوو چې خبرونې ته زنګ ووهي. هنرمند قمرګل را سره ده په خبرونه کې، ډاکټره نسرین اوریاخیل را سره ده، کېدای شي نورې هنرمندې خویندې، انجینر، پیلوټ او یوه جنراله هم را سره وي. او دا وخت ټولن ته خیو چې خویندې په هر برخه کې کار کوي. له خویندو نه هیله کوو په خبرونه کې برخه واخلي. مننه تاسو نه.
مننه ستاسو نه. موږ هم د خویندو نه او همدارنګه د میندو نه هیله لرو چې سبب خبرونه کې برخه واخلي. ځانګړې خبرونه د میرمنو نړیواله ورځ ته مارچ 8 ده. نو په تمه وسی د خبرونې موضوع به په فیسبوک کې هم د درنوردونکو لپاره خبره شي. تاسو کولی شئ چې بیا خپل پوښتنې هلته هم ولیکئ.
بله، دوباره برمیگردیم به موضوع برنامه امشب که افتتاح شورای ملی افغانستان است. جناب آقای فیضی، گپای شما به خاطر پخش خبرها قطع شد، معذرت میخوایم. دوباره ادامه میدیم روی مسئله که در حال حاضر با این دوره سال پنجم دوره 16 شورای ملی با چی آزمون های با حکومت جدید وحدت ملی مواجه است و چگونه امکان همکاری وجود داره. بفرمایید آقای فیضی.
بله میشنوید؟
بله، صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
په اون قسمی که من گفتم پارلمان افغانستان متاسفانه اعضای پارلمان مطابق به سیستم انتخاباتی آمدن که سیستم احزاب نیست و اکثرشان مستقل و بعضی هاشان هم وابسته به بعضی از تنظیم‌ها و گروه ها هستن. مهمی است که اینا ما فکر میکنم که در بعضی مسائل شاید اتفاق نظر نداشته باشند که باز هم مثل ثابت در اکثر موارد در تصمیم‌گیری ها به چالش مواجه شوند و نتونن که روی بعضی مسائل به صورت منظم و در وقت کم تصمیم بگیرن و روی و همچنان موضوع صلح هم اشاره کرده نیست که امروز حکومت افغانستان مذاکرات صلح با طالبان آغاز کرده و در حالی که حکومت افغانستان ادعا میکنه که این پروسه شفاف و علنی خواهد بود، ولی بان هم نگرانی های وجود داره که ممکن یک پروسه باشه که طالبان با یک نوع دوره ماموریتشان ختم شده و اینا بعد از گروه ها شامل حکومت میشن و وظیفه طالبان و جنگ طالبان را یک عده از افراد مسلح به نام داعش به پیش خواهد بردن. به این معنا که یک عده از افراد گرایا داخل حکومت میشن و یک عده دیگه هم به جنگ خود برای دولت ادامه خواهد دادن به عنوان داعش. به این مورد پارلمان شاید چون متشکل از اعضاب و گروه های جهادی هستند احتمال داره که این اگر همین سناریو واقع داشته باشه باعث از این شده که یک مقدار رابطه حکومت و پارلمان به خرابی بی انجام و کار مکندی مواجه شود. یعنی که وقتی که تفاهم بین شورای ملی و حکومت وجود نداشته باشه و اعتماد متقابل وجود نداشته باشه، در اکثر موارد شاید حکومت به مشکل مواجه شود که بتونه بعضی از کارهایی را که یا بعضی از پیشنهادهایی را که به پارلمان جهت تصویب روان میکنه به چالش مواجه شود.
بله،
تشکر آقای ایوبی.
من نه تاسو نه چې په خبرونه کې سي فایزي صاحب ایوبی صاحب مخکې د انتخاباتو په مسله باندې یو څه خبري وشولې، د بے باوري موضوع غواړو چې وڅې باندې خبري وکړو. تاسو مثلا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کړنه باندې خبري وکړل، د فیسبوک کې هم زمونږ اوریدونکو ځینې نظرونه او ځینې پوښتنې البته پرخې دي. یو دوه لند لند زوایم، مثلا اوریدونکو د عبدالودود بلوچ وای چې دا د ملي وحدت حکومت سراسر د افغانستان نقصان ده او هیڅ به د مشکل سره او همیشه به د مشکل سره وسی، یعنی په حکومت بی باوري خو درلیده. او نور اوریدونکو ویلي دي چې ولسی جرګه په دې خاطر وزیران ته رای نه ورکوي چې د دوی سره کړې ژمنې نه دي په ځای کړي، یا د دوی سره کوم ژمنې شوي هغه نه دي ورکړ شوي. پښتنه دا مطرح کیږي که چیرته د افغانستان په حکومت باندې د خلکو دغه رقم بی باوري موجوده وسی، او بیا د ولسی جرګې په غړو باندې هم خلک دغه رقم نظر ولري، داسې نه وایي چې ټول به همداسې، خو ولسی جرګه کې ځینې کسان همداسې به ښایي ځکه خلک دغه اندېښنه لري. پس پارلماني انتخابات را نږدې دي او د انتخاباتو کمیسون هم نه ده اصلاح شوی، څه تمه د خلکو نه کېږي چې بیا به فکر کوي په همدې قربانۍ سره چې راووتل د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بیا به هم ولس همدومره قرباني ورکړي او د دوی قرباني به همداسې هدره لاړه شي؟
اول خصوص بلوت صاحب د نظر مکمل طور قائد کوم. او دوم خبره دا چې موږ بل دوست ول چې ولسی جرګې او ولسی جرګې هم په دې خاطر بندرانی دی ورکړي چې د دې سر سی واده یا سری ژمن چې دی هغه نه پر ځای سی نو د وزیر صاحبان ترای نه ورکړي. اول خو زه وایم چې همدغه د ولسی جرګې غړي د همدې ولس تمتن سره غلي دي، همدی ولس د کوم سم زبان پر اساس باندې ډېرې رایې په همدې خاطر وکړي دي چې دا پښتون دی، دا تاجک دی، دا ازبک دی، دا هزاره دی، او بیا په پښتنو په تاجکو کې بیا په شپ سیکلي دي، دا پلانکی قوم دی، دا منګل دی، دا زازی دی، دا پوپلزی دی، دا فارغزی دی، په دې اساس یې رایې ورکړي. پر استعداد، لیاقت، انګیزه، وطنداري او پر متحدان باندې رایې نه دي ورکړي. نو څنګه چې خاص کړي همداسې بری دي بالکل زړه دې مګر در کومه ځاتر چې دا ورته ولسی جرګې کم تصمیم مو زه په دې ډاډ سره ولا سم چې زه زما په ژوند په داسې کال وکالت کې تر ټولو ښه خاطرات چې ما د ولسی جرګې خندا ور درلودم فقط دا وخت چې انتخاباتو رائے ورکولې او دغه رائے تر دې حد پورې څومره چې ممکن ول لیاقت، استعداد، انګیزه، تجربه دا په نظر کې نیوته، مګر دا هم نردوم چې یو تعداد نوري موضوعات پولي موضوعات هم پکې شامل ول، مګر نه دا لکه په خوا چې موږ په تلور کال نورو کم کم وخت چې موږ وزیران ترای ورکول استیزار استجواب مسایل و ما د ټول مطبوعاتو له مخې همیشه پر ټول شان باندې باس کړی دي، نو پر دې باندې نه غواړم چې باس وکم. مګر یو خبره کوم د انتخابات کوم تعلق باندې، اول خو زه پوره په دې باور یم چې افغانستان خلک به په عین انتخابات د کوم سیستم سیستم دی یا کوم پروګرام چې اوس روان دی یا د اصلاحات خبرې کوي یا هم دغه په خوانی کارتون یې دا یا هم دا څنګه چې انتخابات دایروي، ځوان چې دا به د افغانستان کې د دیموکراسي د ناکامۍ یو عمده لوی دلیل راپورته چې د افغانستان خلک به په ډېر کم تعداد باندې په انتخابات تروځي چې دا به بیان نړیوال جبرام د خساري کولای شي او نه د افغانستان
مسولیت مسول به څوک وسی ایوبی صاحب تاسو په نظر باندې؟
مسول به د انتخاباتو مستقل کمیسون او نړیواله ټولنه وی چې د افغانستان د
کمیسون کمیسون څه مشکل لري؟ کمیسون خو مثلا انتخابات وشول رای مونږ ترغلی لید د مونږ شمارو چې چا څومره غټلې دي دغه رای دي دغه باطل دي، هغه ته قانون شته، د قانون پر اساس خبرې کوي.
نو کمیسن دا ولې د جنکيري په خلو باندې د ملي وحدت حکومت اعلان کې په قانون کې هیڅ داغه موجودت نشته؟ یا کمیسن ولې د افغانستان د خلکو رائے نه کړی اعلان چې چا څومره رائے اخلي؟ دا اوس یو تعداد په نور هغه باندې صاحبان داوا شروع کوي چې کچيري د انتخاباتو د مستقل کمیسون
د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باندې موږ د دوم رول څخه استلی نو موږ اساسي قانون ته احترام کړی دی نو باید د اساسي قانون پر احترام په خاطر باندې د دوو کاندید صاحبانو چې ډېرې رایې اخیستې دي دا غوډر مابین وړونکی او بایلونکی معلوم کړي حکومت اعلان کړي که چیرې د سیاسي جوړامت پر اساس باندې حکومت تشکیلېږي نو موږ هم حق لرو دا حکومت څه کولای شي ټولو ډلو ته
بله مننه مننه یوبی صاحب بیا هم د درنودونکو ته وخت ورکو اوریدونکو زنګ وهله د ډیر وخت د لاین کې منتظر پاتې دي درنودونکو تاسو نو بته خپل پښتنې لاندې لاندې وکي بل اوریدونکو ته وخت ورکو مهرباني وکي تاسو نو بته ارزنه د زنګ وهله نیم دی وخت پښتنه وکه زدران صاحب مهرباني وکه پښتنه دی وکه
او یمو پښتنه خدا دا چې وسو چې د کوم وډه ولسمر شرکري وي بالکل یې نه دی ګره کړی دا والو چې د کرپشن ختم کوم ما دې کرپشن یې بالکل ختم کولای نه دی او مو ته پته ده چې کولو کې د کاستر ده لګي بلې ما دا پښتنه ده د غول منینا چې د ولسی جرګا یا د وزیران کرغلی او ولسمر چې د روس په پاکستان ته اوغان مهاجر یا دلته د څوکډونه لري یا نه لري دا اوس بیرته واپس را باندې دې به په اړه دې زمينه برابر دی دې
افغانستان کوربه پر دې شپږ درڅو وندرس کوله
په مننه زدران صاحب زمينه مبارک خپل جوبینه ور دکیا شکولا صاحب په دې یو پروګرام وکایتا ډیره
مننه صحیح ده مننه مننه زدران صاحب اوردونکو نه هیله کو چلان ډیر نه پښتنه کو کی موږ ډیر اوردونکو ته فرصت ورکو بل اوردونکو ته وخت ورکو ستاسو نه بات صاحب مهرباني وکئ نوم دی وخلا ارزنه د جنگ وهله پښتنه وک السلام علیکم صاحب د مهرباني وکړئ صاحب امریکا غاګه شنه رادیو ده د خبرو اترو گفتشونو خبرونه وری ارزنه د جنگ وهلې
اصل
تشکر خوښ سرش بفرمایئ
سلامت باشین ما یک سوال دارم که وقت بسیار مناسب است که سوال مطرح کنیم روز اول شورای ملی است که بسیار سوال سازنده است که می دورد که یک جواب مناسب شما در این سوال ما کنجکاوی کنید یک جواب مناسب بدید
بفرمایید سوال بسیار مناسب فشرده که صحبت کنین آقای به سرشک
حتما امی قبلا در وقت رئیس کرده که وقتی که وزیرا سلب اعتماد می شد بدون از اینکه سلبی فکر کنه که با چی دلیلی آدم سلب اعتماد شده چند مدت بعد باز معرفی می شد آیا چی میشه که وقتی که یک وکیل رأی مخالف می تن سوال می باشه برای مردم و یا رأی موافق می تن به کسی که مناسب نیست و یا رأی مخالف می تن به کسی مناسب نیست و یا تا سلب اعتماد میشه با اینا دلیل داشته باشن هرگاه غیر مسئولانه اگر وکیل هم رأی می تن غیر مسئولانه این سلب اعتماد می کنه و یا سلب اعتماد جواب مناسب داده نمیشه از طرف دولت با رای وکیل دوست کم گرفته میشه آیا اتر امکان داره که در آغاز اینمیشو اجلاس شورای ملی یک مقرره تصویب شده که در برابر اینمی موارد جوابگوی باشه هم دولت هم شورا در برابر سلب اعتماد در برابر هر کدام اینا
دلیل داشته باشن که چرا خب در گذشته هم دلایل کوتاهی داشتن مثلا دو تابعیت یکی از دلایلی بود که باعث عدم رأی اعتماد و شمار از وزیران
یعنی قانون رو تکل شوید در قانون پر اساس بند کچیر تیو چوک واجد شرایط نوستی نو ولی سجر که هم برتا رأی نور که و کچیر تا زین وقت داستی هم شویدی چی چوک واجد شرایط هم شتا خو رأی ورتا ندور کر شوید نو در سرک شب عدف فکر کم چم داغه و چې کچیر ته یو څوک مثلا داسې وزیر کامیابیږي چې هغه واجد شرایط نوی باید پولیسي جرګه د غړنه پښتنې وشي مثلا په کوم دلیل مننه تاسو نه سره شپ زنګ دیواله یو بل اوریدونکو ته وخت ورکولای شو مهرباني وکړئ صاحب تاسو نو بته
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک خبره کوي صاحب
اسمت الله حسین له متحده عربی امارات ولین نور
مهرباني وکړئ اسمت الله خان پښتنه وکړه
صاحب اول خو زده ویل غړن چې کله چې د حکومت رامنځته شو ملي ائتلاف حکومت د افغانستان د خلکو سره په ټکر کې ده هیڅ کله افغانستان خلکو ته خدمت نشي کولای ځکه چې یو خو چې کوم رائے ورکړل اشرف غنی صاحب ته د عبد الله صاحب اشرف غنی صاحب ته وی عبد الله ته موږ کوډ ورکړل وي خو خلکو دا چې کله بیا عبد الله رول د چار وسره د بزرګ رول د بزرګ چې کوم حکومت جوړ شي هیڅ کله د خلکو جواب نشي هیڅ کله د ولس وختن نشي پر دې کولا
مننه
اوس د کوم چې د ولې چې جرګې کومې غونډې شروع کړې دي مشرانو جرګې ایوبی صاحب نه دا پښتنه کوم چې آیا دا د کوم سمون
من نه من عین پښتنه زما و چې غوښتلم د ایوبی صاحب نظر په باندې واخلو لګرسته به د فیضی صاحب نظر هم واخلو چې د مدني فعال په صفت باندې د څومره توقع لري د حکومت نه ایوبی صاحب کوم ژمنه چې د افغانستان حکومت البته دواړو مشرانو ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله کړی دی د دوی د ټیم جوړښت په کتو سره او اوسنی وضعیت په کتو سره فکر کوي دوی د خپل ژمنه په ځای کولای شي خصوصا مثلا اداري فساد خبره مخکې اوریدونکو وکړل چې اداري فساد دوی نشي کولای لمنځه یوسي او اسمت الله خان وایي حکومت چې په زور په ولس باندې تپل شوی هغه به څنګه د ولس غمه وخوري
کپه موجوده حالات څنګه چې اوس دی زه بالکل دا پټه وایم چې هیڅ مغه یو ځمنم چې د اوس پر کړی دا نه پاینده کې پر کوله شي تاسو ګورئ د کابل بانک موضوع یاد کړل چې د کابل بانک پیسې په ډیر افغانستان ته راځي او دا حال ده چې دیو طرفه د کابل بانک خبيد وسو لاس میلیون ډالر وصول کړی دی د بل طرفه د وزارت دفاع په یو قرارداد کې 200 میلیون ډالر اینن شبکه چې هغه په څیر لټ کړی دی انده شبکه په بل باندې د وزارت دفاع جان سعودرونی وی څلونی تنظیمي د تیل په قرارداد کې د 215 میلیون ډالر خزات اختلاس کړی دی یا رشوت اخیستی دی نو چې د یو طرف اینن شبکه ده اینن جندي اینن مافي کړی دی چې هغه په یو شکل یې وړي دا په بل شکل باندې راوړي او بل خبره دا ده په اینن د ډاکټر صاحب اولاد هغه خلکو څخه دفاعي موارد څو وارث کارفین دي چې دفاع یې کوي خو خلکو ته چا چې د کابل بانک پیسې وړي دي شرایط یې شي چې کدا بر ټیکیږي دا به هغه شکل بر ټیکیږي کوم چې ډاکټر صاحب اولاد ته خبر دی نو زه د دغه دوست چې د امارات څخه خبري وکړي چې د حکومت په زور باندې راغلي دي دا هیڅ څه څنګه دا ول بالکل په زور باندې راغلي دي بالکل افغانستان د خلکو ارادي خلاف راغلي دي بالکل اساسي قانون د خپل باندې کړی دي افغانستان د خلکو ارادي توهینه کړی دي نو دا حکومت چې زه و په کوم حالات کې وینم زه د خپل د دې متعلق باندې دومره ورایم
بله تشکر آقای ایوبی. جناب آقای فیضی شما سوالای شنونده و نظرشون هم شنیدین و هم اظهارات جناب آقای ایوبی را میخواستم واکنش شما را داشته باشیم. بفرمایید.
بله به نظر ما حکومت جمهوری ملی حکومتی است که با اساس مصلحت به وجود آمد نه با اساس انتخابات و بر اساس دی که انتخابات شفاف باشه و نتیجهش قابل قبول برای همه باشه. وقتی که پروسه انتخابات به بحران رفت و دو تیم ساز بین خود اختلاف پیدا کردن و به خاطر از اینکه افغانستان و مده فاید جنهای داخلی نباشین مردم افغانستان از روی واگذاری این حکومت اطلاعاتی یا حکومت مشترک دو تیم قبول کردن.
کمه که موقعیت خود اگه تغییر بتین صدای شما به گوش من نمیرسه. به گوش ما بفرمایید. متاسفانه که آقای فیضی در صدای شما شنیده نمیشه. آقای فیضی کمه که موقعیت خود تغییر بتین. نه متاسفانه بیتر شد. بله بیتر شد. بیتر فعلا سیز بفرمایید.
بله ما گفتم که حکومت وحدت ملی یک حکومتی است که به اساس مصلحت شکل گرفته نه به اساس یک انتخابات کاملا شفاف و قابل قبول برای همه مردم افغانستان. مردم افغانستان از روی ناگزیری برای که دوباره شاهد جنگ های داخلی و مشکلات و بحران های داخلی نباشند از روی ناگزیری این حکومت را پذیرفتند و این حکومت متشکل از دو تیم دارای مفکوره های سیاسی کاملا متفاوت نباشند شکل گرفته. بنابراین بسیار مشکل است برای این حکومت که قدرت بین دو شخص تقسیم شده و تقریبا گفتن میشه که دو حکومت است که با هم یک جا شدن، حکومت ریاست جایه و حکومت رئیس جمهور. اونا تیم خود دارن و دارای اهداف و برنامه های خود از هر کدامشان. بنابراین تصمیم گیری ها خیلی مشکل است و اینا کمتر وقت پیدا خواهد کردند که بتوانند به خواست های مردم برسند و تو وعده هایی را که در جریان انتخابات به مردم دادن و وعده ها را عملی بکنند. یعنی بدشواری های زیاد مواجه خواهد بودن، من فکر نمی کنم و زیاد امیدوار نیستم که این حکومت بتواند به او وعده هایی که در جریان انتخابات داده به کلش عملی جامعه عمل بکشانه و عمل
بکنه. در این میاد به نظر شما در حالی که عمر کمره از عمر ولسی جرگی افغانستان باقی مانده، مسئولیت شورای ملی افغانستان در این مورد چی هست؟
مسئولیت شورای ملی افغانستان من فکر میکنم این است که منافع ملی را بر خواسته های گروهی و شخصی خود ترجیح بدن و بیشتر تلاش بکنن که این حکومت را وادار بکنن که اصلاحات انتخاباتی را عملی بکنن و قانون انتخابات اصلاح شود و کمیسیون انتخابات اصلاح شود تا اعتماد مردم به پروسه انتخابات دوباره یاده شد و ما شاهد انتخابات پارلمانی باشیم که اعضای پارلمان از طریق رأی مشروع به پارلمان را پیدا بکنند تا ما بتانیم حداقل یک نظام نزدی داشته باشیم که بتانه بر مردم حداقل خدمات ارائه بکنه. اگر شورای ملی نتانه با حکومت همکاری بکنه و مشترکاً شورای ملی و حکومت اصلاحات انتخاباتی را باوجود ندارن و انتخابات در یک شرایط برگزار شود که مورد قبول برای همه مردم افغانستان نباشد، در چنین شرایط ما فکر میکنیم بحران بیشتر تر خواهد شد. بنابراین مطلب پارلمان همی است که حکومت همکاری بکنه در این راستان.
تشکر جناب آقای فیضی.
بله من نستازن فیضی صاحب خبرونی ورستی شیبی دایی بی صاحب غور دباس یو چه سر رتول کو بالاخره چه تمه امیدونه ولس تاور کوله شي چه ډاډ ولس تاور کوي شي ولس په دغه حالاتو کې څه مسولیت لري څه رسالت لري چې پر ځای کې ترڅو کچیرته حکومت یې غم نشي خوړلی او حکومت هم دغه حکومت لکه تاسو چا دونه وکړه ولس په دې برخه کې څه مسولیت لري او څه باید وکړي؟
زه چې تاسو معلومات لري دا چې لس ورځې را په دې خوا هرات کې د برق د دې تقریبا د پګورونو هراتان خپل کارونه خپل دکانونه ټول بند کړی دي او تاسو او احتجاجي
دو دقیقې وخت لرو ایوب سم محترم غواړي چې څه نتیجه ګرو کو
نو ډیر مهم موضوع باندې بحث کوم چې کله چې د افغانستان خلک د برق د دې په خاطر باندې کېدلای شي راټولېدل شي هرات شهر بندول شي اگر کله چې قتل کیږي اختطاف کیږي د دې کې مافیا راځي رشوت وی چور وی چپاول وی لا قانونیت وی دا افغانستان خلک ولې متحد کېدلای شي روان کله چې د هرات خلک د برق بل په مقابل کې متحد کېدلای شي د افغانستان ملت کې د خپل ارادې د تمثيل لپاره متحد شي د افغانستان خلک د موجوده حکومت په داسې شکل باندې دې ته مجبور کړي چې د دې د مثبت سوالو ته مثبت جواب ورکړي. ما لپاره ډېر د نگرانۍ او د خوښۍ خبره ده چې د پیسو موضوع چې د برق بل زیات شوی دی ټول ایراد متحد کېدلای شي. اگر په دغه ایراد کې د تېر دیارلس کلو را په دې خوا رشوت اختطاف قتل عام وژنې حاول سره رسېدلي دي مګر پنځه نفره نه متحد کېږي نو څه چې د افغانستان خلک د خپل آینده ته نوش په متعلق باندې سیاسي فعالیتونه ونه کړي په سیاسي فعالیتونو کې ونډه وانخلي خپل مسیر انتخاب نه کړي متحد را ونه وځي یو نه شي زه فکر نه کوم چې دغه قراردادي رهبرانو څخه چې قراردادیان دي د مختلفو استخباراتي ادارو د مختلفو ممالکو د مختلفو ایدیالوژي خلک دي او پردي راستوري دي چې دا د افغانستان د خلکو آینده سرنوشت تضمین کړي
تشکر جناب آقای ایوبی. آقای فیضی فقط یک دقیقه به ختم برنامه مانده، شما دورنمای همکاری های شورای ملی افغانستان با حکومت جدید وحدت ملی چگونه میبینین و چقدر امیدوار هستین؟
خب با توجه به این که فشار جامعه ملی بالای در مجموع حکومت هست، جامعه بین المللی میخواهد که دستاوردهایی را که در 13 سال به دست آمده اجرا نشود و از سوی هم مردم افغانستان نسبت به سابق بیشتر آگاه هستند و مبارزات مدنی آگاه هستند. این در مجموع مواردی است که ما را امیدوار میسازد که
تا اگه هده بتونن مردم حکومت و دولت تحت فشار و کنترل دارن تا یکی این دو نهاد با هم نزدیک شون و حداقل در بعضی موارد که امکان همکاری است کار بکنن و
تشکر. بنات تشکر جناب آقای فایزی از هر دو مهمان محترم خود، آقای عبدالرحیم ایوبی عضو پلیس جرگه افغانستان و عبدالبصیر فایزی فعال جامعه مدنی، تشکر میکنم که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه حضور یافتند.
همدارنګه د ټولو اوردونکو نه هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې زموږ سره برخه واخسته. خپل پرتنې په فیسبوک کې لیکلي یا زنګ راته وه درنودونکو د خبرتورو گفتشونو خبرونه پم دې ځپای تر سیګي د نظرونو چتا سووردل د اوریدونکو همدارنګه د ملمنو نظرونه ول امریکا غا کښنره دو د امریکا حکومت دې کې نظر نه درلود.